درنو اوریدون که السلام علیکم وس په افغانستان کې د ماشام وو به جدید د اوسادی رادیو د دې سات په خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. دا پروګرام چې اسد الله لودین پر مخ بیایي په حساسیت یا الرژي باندې خبرې کیږي. خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور شي توجه مو غواړم د دې سات خبرونو ته چې زه عصمت څاروانی وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي په بلخ ولایت کې پر خبریالانو پرونی چاودنه چې د تیرورستي حمله بللې وغندله. پرون د مزار شریف په تبیان فرهنګي مرکز کې چاودنې د طالبانو په وینا یو تن وواژه او د خبریالانو په ګډون اته نور ټپیان کړل. خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو بیا د وژل شویو شمېر درې او د ټپي خبریالانو شمېر شپاړس ښودلې دی. توماس ویس نن سهار وختي په خپل ټویټر کې لیکلي واشنگټن د تاوتریخوالي دا بې مفهومه اعمال غندي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې هم پرون په یو اعلامیه کې دا به میچاودنه غندلې او په دې اړه د چټکو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت هم په دې اړه په یو ټویټ کې ویلي د تابعیان په کلتوري مرکز کې د شوی چاودنې پیښه له نږدې څاري. هغه دا چاودنه په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ بل گزار بللې ده. تاکل شویره چې سبا دوشنبه د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د پودیو یا د ماشومانو د ګوزن عمومي واکسیناسیون پیل شي. د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 50 کلونو کښو ماشومانو ته د پودیو ضد څاڅکي ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د پولیو د بیړنیو عملیاتو د مرکز مسؤل ډاکټر نیکولی شاه مومن وای که څه هم دا کمپاین په ټول افغانستان کې هم مهاله پیل شي خو شای په ځینو ډیرو سړو سیمو کې او څه وزندې شي. ماشومانو ته به د پولیو ضد څاڅکو ترڅنګ د ویټامین ای ګولۍ هم ورکړل شي. د سوریه دولتي رسنۍ وای اسرائیل نن سهار د سوریه جنوبي برخه په توغندو وشتي او د سوریه درې سرتیري ټپیان کړی دي. دولتي خبري آژانس سانا د پوځي سرچینو په قول راپور ورکړی سهار وختي د هما ولایت پر مصائف شار توغندي لګیدلې دي. په دې پیښه کې د چا د وژل کېدو خبر نه دی ورکړی شوی. په هغو تصویرونو کې چې سانا آژانس خپره کړي داسې ښکاري چې توغندي پر کرنیزو ځمکو لګیدلې دي. اسرائیل چې له کلونو راهیسې په سوریه کې پر ځینو هدفونو په سلګونو حملې کړي سمدلاسه د دغو میزایلو د توغولو په باب څه نه دي ویلي. د سعودي عربستان د تیلو د تولید ستره کمپنۍ آرامکو نن یک شنبه اعلان وکړ په 2022 میلادي کال کې د اومو تیلو د بیې د لوړېدو له کبله ګټه 1.6 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. دا د وړم کال په پرتله په 1.6 نیم او په تاریخ کې د دې کمپنۍ تر ټولو لوړ عاید دی چې په یو کال کې ترلاسه کوي. د تیر کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته په نړۍ کې د تیلو بیه لوړه شوه. د سعودي آرامکو شرکت په 2020 میلادي کال د تیلو د تولید له درکه 110 میلیارد ډالر عاید ترلاسه کړی و. او هغه څلور ستور مزل چې شاوخوا 15 میاشتې په نړیوال فضایي تمځي کې تیرې کړې دي نن د سپیس اکس شرکت د چټکې الوتنې په مرسته مځکې ته راکښته شول. د ډراګون په نوم کپسول چې دوی پکې ناستو د فلوریدا ایالت په سواحلو کې ټمپا ته څیرمه پر اوبو راکښته شو. د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیا او جاپان دغه ستور مزلي په تیر اکتوبر کې نړیوال فضایي تمځي ته تللي وو. ځمکې ته د دوی ستنېدل څو وارې د خرابې هوا له کبله ځنډېدلي وو.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. په افغانستان او نور نړۍ کې یو شمیر کسان د پسرلی پر رسیدو سره په ټوخي، تبې، ریزش او نورو آزارونکو ناروغیو اخته کیږي. د ستونزې ته فصلي حساسیت وایي چې په نړۍ کې میلیونونه کسان ترې کړیږي. که تاسو هم فصلي حساسیت لرئ او غواړئ د مخنیوي په لارو چارو یې پوه شئ، همدا خپرونه در سره مرسته کولی شي. له موږ سره په دې خپرونه کې میلمه دی د حساسیت یا الرژي متخصص ډاکټر حلیم آریان. په لاندې شمیرو خپرونې ته زنګ وهلی سئ. هیله ده چې دا شمیرې در سره ولیکئ. د واتس اپ شمیره ده 00420212640. بل شمیره ده چې مستقیم تماس ورته نیولی سئ 00420212540. ستاسو کوربه زه اسدالله لودین یم. ډاکټر صاحب آریان هم خبرونې ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، راځئ په پایل کې اوریدونکو ته د حساسیت موضوع لږ زره تشریح کړو چې حساسیت اصل څه شی دی، ولې رامنځته کیږي او آیا ټول انسانان حساسیت لري او کنه. ځینې کسان داسې حساسیتونه لري چې په پسرلنۍ هوا کې یا هم په نورو موسمونو کې له دغو ناروغیو سره چې ما ورته اشاره وکړه په سریزه کې مخامخ کیږي.
دلوی بخون کې څښتن پنامه خپل سلامونه او نیکی له د رادیو ازادي محترم کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مهرباني ډاکټر صاحب، ستړي مشي، فقط زما پوښتنه مو کا اخیستې وي همدا ده چې په سر کې حساسیت څنګه اوریدونکو ته ورپیژنو؟ حساسیت یا الرجي څه شی دی په ساده الفاظو کې؟
حساسیت یا الرجی د بدن د ایمنی یا دفاعي سیستم یو چټک غبرګون دی د چاپیریال یا د طبیعت یو تعداد شتو په مقابل کې، چې دغه ایمنی سیستم یا دفاعي سیستم ته په چاپیریال کې بعضې شیان ورته پردي، خطرناکه او مضر برېښي، او د دوی په مقابل کې غبرګون ښیي، عکس العمل ښیي، چې په نتیجه کې یو قسم ته فوز یا نظامی قوت چې تبابت ورته انټی باډي وي دی آی جی په نوم باندې تولیدي، او دغه آی جی ورزی د بدن هغه اساس او برخه کې چې کوم اساس شوی مسل حجرې دي هغه ته رپچر ورکوي، یعنی د هغه حجراتو د چاودیدو یا د رپچر باید ګرځي، چې دغه رپچر په نتیجه کې د استامین په نوم باندې یو رقم ته کیمیاوي مواد فرزيږي چې دغه استامین د التهاب او د الرژي باید ګرځي.
خا، او ډاکټر صاحب، دغه حساسیت یا الرژي چې دغه ډول رامنځته کیږي په وجود کې څنګه ځان ښکاره کوي؟ یعنی د ځان ښکاره کېدو لارې چارې یا څه ډول حساسیتونه ډېر عام دي یا په څو ډول یې ویشلی سو په ساده الفاظو؟
کله چې الرجنتونه یا حساسیت زا عوامل لکه د بوټو یا نباتاتو دغه دوړه یا ګرده چې د پولین په نوم یادیږي، یا مثلا دوړې او خاورې، او په دوړو خاورو کې شته مایټونه یا ډست مایټس یا د ډېرې وړې وړې حشرات چې مایکروسکوپیک حشرات دي، دغه یا نور په طبیعت کې داسې نور شیان، مثلا میکروبونه، وایرسونه، دغه الرجنټونه چې د بدن د هر برخې سره تماس ونیولو هماغه برخه کې حساسیت منځته راځي. مثلا د سایستلو یا د تنفسي سیستم لومړنۍ برخه چې پزه ده یا پوزه ده، دغه د پوزې سره په هوا کې معلق الرجنټونه لکه دوړې او خاورې، لکه دغه د نباتاتو دوړه چې د پولین په نوم یادیږي، کله چې دا تماس نیسي نو هغه د پوزې په داخلي سطح کې چې کوم مخاطي غشا ده هلته مسل په نوم باندې حجرات دا اساس کیږي، او د ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم په واسطه باندې دغه چوي چې د دینه استامین افرازیږي، دغه استامین په هماغه پزه کې ستونزه منځ ته راوړي، د پرنجي پر رقم، د پزې نه د اوبو بیدل، د پزې پړسوب، درد، یعنې د نزلې یا د زکام په څیر باندې ستونزه منځ ته راوړي، او دغه ډول چې د فصلي حساسیت په نوم باندې دیږي چې د موږ د اوسنۍ دغه موضوع من دغه فصلي حساسیت دی، دا د تفصیلی زکوی چې اکثرا دغه الرجنټونه د پولین دی، دغه د نباتاتو د پاسه دغه دوړه ده چې دغه دوړه په سړی موسم پر سدو سره دلته ونه پانه غوټه ګلان چمن دغه غوړیږي، د نباتات په طبیعت کې د شتون پیدا کوي، او دغه ګرده چې د ډېر پاسه را یا دغه دوړه د پولین په نوم باندې دا په هوا کې خپریږي، او کله چې یو سنسټیټیو یا اساس شخص، یعنی نارمل اشخاص نه، په نړۍ کې په هر لسو کسانو کې دوه نفر اساس یا هایپر سنسټیټیو یا فوق اساس، کله چې دوی دغه ګردې سره اساسیت لري او سره مخامخ کیږي نو د زکام ته ورته نښې نښانې په دوی کې منځ ته راځي، په دې خاطر دې ته موږ فصلي اساسیت ویل سیزنل الرجی.
او ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. او ما دا پوښتنه کوله چې دغه حساسیت د انسان په وجود کې چې تاسو ویل په هر لاسو نفرو کې تقریبا دوه کسان داسې وي چې حساسیت لري وجود، او دا وخت نا وخت د وجود له خوانه د عکس العمل یا حساسیت خودل کیږي. د حساسیت په وجود کې طبیعتا موجود وي، ارسی موجود وي، او کنه د حساسیت هم لکه ناروغي یا ویروسونه له محیط اخیستل کیږي.
حساسیت په دوه ډوله ده، یو جنیتیک ده یا ارسی ده، چې د والدین نه، د مور پلار نه، د نیا او د نیکونو نه یو مایوبیت جین په ارس وړي، یعنی مور پلار یا والدین دغه ستونزه لري. مثلا یو له والدین یا مور یا پلار دا ستونزه لري، نو تقریبا د دیشونه تر 50% نوي نسل ته، یعنی ماشومانو ته، د انتقال خطر یا چانس شته دی. او کله چې دواړه والدین، یعنی ام مور ام پلار، دا ستونزه ولري، نو بیا 80% نوي نسل ته، یعنی ماشومانو ته، د حساسیت یا د الرژي د انتقال خطر یا ستونزه یا چانس موجود دی. او بل ډول چې دی په کسبي شکل باندې منځ راځي، یعنی په جنیتیک یا ارثي توګه والدین، مور پلار، اجداد دا ستونزه نه لري، اما په یو مساعد محیط زیست یا چاپیریال کې، خصوصا هغه چاپیریال چې ککړي الوده د دوړو خاورو په واسطه بنی، هلته فقر موجودی، هلته محیطي او فردي افزولسیا نه مراد کیږي، هلته د ماشومتوب د دوران هغه واکسینونه که په وخت باندې نه تطبیقیږي، هغه واکسینونه چې ماشومان د انتانی یا د میکروبي ناروغۍ نه ژغوري، لکه د تورې تخولې، د شری او د تورته، دغه واکسینونه صحیح نه تطبیقیږي. او په هغه ټولنه کې چې هلته فقر وي، هلته غربت وي، همدارنګه ماشومان چې دي د دې اساسیت یا الرژي په مقابل کې ډېر زیات دوی اساس وي. کم ماشومانو په مخ کې چې هلته قیلون، سیگریت، چلم دا سکل کیگی، او اغا دوڑا لوگه چه دوی تنفس کهی، دوی داغا سگه دیر اساسی داغا ماشوب دوب که ورطا داغا سونزا پیدا که دیر چه دیتا کسبی الرژی وی یا اکوائرد الرژی ورطا وی.
بله، کور ودان دکتر صاحب، تاسو ډیر ښه تشریح کړ او هغه ډلبندي مو هم ډیر ښه واضح کړ. وروسته به نور بحث پی وکړو. اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوریدونکو پر فیسبوک هم غنی پښتنې راته پریخي دي. ځینو اوریدونکو مخکې له مخکې زموږ په واتس اپ شمیره کې راته خپل پښتنې را لګې لیکه چې دی اوریدونکو کې پښتنه وورو.
د دې رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه. د دې رادیو مل مار چې څنګه موږ په دې باره کې پښتنه راځي چې د مسلمانانو ناروغي لپاره ځان ستنې او د الرژي او یا د حساسیت دپاره ځان ستلو طریقه، او بل ده چې دا مریضي ولې د ټیم کې رامنځته کیږي، علت یې څه ده، او کوم خلک ډېر سره حساس وي د ناروغۍ سره، او که حساس وي هغه دپاره کوم رکنته وکیا او یا واکسین کوم شی شتون لري، هغه موږ ته معلومات راکړي نو ډېر به ښایي. ډاکټر صاحب، د ازادي راډیو اورېدونکو څخه ټولو نه مننه.
له دې اوریدونکو نه هم مننه. ډاکټر صاحب، پښتنې موږ ته مخکې له مخکې زموږ په واتس اپ شمیره کې را لېږلې وه، تاسو پښتنه واورېدله، څه وایي دې اوریدونکو ته؟
دوی اشاره وکړه په درې شیانو باندې. یو دا چې دغه کوم خلک چې اساس یا هایپر سنسیټیو دي یا فوک اساس یا په اصطلاح دوی الرجي لري، دوی باید څه وکړي؟ او کوم خلک چې نه لري، دوی مثلا باید کم د مخنیوي یا وقایوي تدابیر باید ونیسي، د دې معالجه څنګه ده، تشخیص څنګه ده؟ دوی ته اول خو ورته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. او دغه درملنه چې ده په هغه اشخاصو کې چې دوی دغه ماشومتوب نه د پیدایښت نه، یعنی په ایسټي توګه د الرژي لري، او هغه خلک چې په کسبي توګه یا په اکوایر شکل باندې د محیط ناخلي فرق کوي، کوم خلک چې دوی کې الرژي تثبیت شوې ده او د ماشومتوب د وخت نه دوی په ایسي توګه دوی ته الرژي واقع شوې ده، د دوی د تداوي لپاره کوم الرژیک سنټرونه چې په ټول ملکونو کې الرژیک سنټرونه شته، خوشبختانه په افغانستان کې هم شته دی الرژیک سنټر. کله چې د الرژي یو سپیشالیست دوی مخامخ کیږي، نو طبعا دوی د اساسیت یا د الرژي هغه نښې نښانې په خپل بدن کې تجربه کوي. نو یو ځلې تجربه کوي، دوی مثلا ممکن په خپل سر باندې کم درمل واخلي، د دواخانې نه یو څه مودې لپاره ښه شي، دویم ځل بیا تجربه کوي، درېیم ځل دوی خپله مجبور کیږي بالاخره الرژي سنټر ته الرژي سپیشالیست یا متخصص ته دوی کله چې تشریف راوړي نو موږ کنه یو تاریخچه خلو. دغه تاریخچه کې یو شی چې ډېر مهم ده د فیملی هیستری یا د کورنۍ تاریخچه ډېره مهمه ده. موږ د دوی نه پوښتنې کوو چې د دوی مور او پلار دغه ستونزه لرله که نه لرله. بیا چې کله فامیلي تاریخچه هم مثبت وي او د پیدایښت نه تر دغه اوس دم چې دوی ډاکټر ته تشریف راوړی دی څو ځلې دغه د حساسیت یا الرژي نښې نښانې په دوی کې تکرار شوي بعد لګې نه موږ ورته د حساسیت ځانګړي ټیسټونه ورته توصیه کوو. دغه ټیسټونه چې دي په دوه ډوله ډېر مهم دي. یو پریکلی سکن ټیسټ ده یا د پوستکي د حساسیت ټیسټ ده او بل ډول یې چې دغه پرمختللې ټیکنالوژي ده نوې ټیکنالوژي ده خوشبختانه په افغانستان کې هم شته دی هغه بلډ ټیسټ ده چې په دغه بلډ ټیسټ کې نظر په تاریخچه باندې موږ درې پینل لرو درې پکیج لرو. یو پکیج چې دا د تنفسي یا د سایسلو د ناروغۍ لپاره ده مثلا د څوک چې دوامدار زکام لري دوامدار وچ ټوخی لري ساه بندي او اسما برانشیال لري نو دوی لپاره یو پکیج چې د انهیلنت په نوم باندې دی. بل پکیج چې ده د فوډ الرژي ده یا د څوک چې د خوړو سره ستونزه لري څوک چې فوډ الرژي لري یعنی هغه خلک چې بلاخره خپل په دې نتیجې رسیدلي چې زه کله چې ډوډۍ وخورم غذا وخورم د غذا د خوړو نه وروسته ماته دا ستونزه پیدا کیږي داسې تاریخچه ولري. او درېم پکیج چې ده هغه ټوپي ده هغه د هغه ناروغان لپاره چې هغه سکن الرژي لري یعنی د پوستکي اساسیت یا الرژي لري لکه مثلا لړه مې تناک د اکزیما د پوستکي خارښ نو دغه معایناتو په واسطه باندې یو تشخیص موږ کوو. د تشخیص وروسته موږ ناروغه شدت ناروغي موږ درې آپشن لرو د درملنې لپاره. اول آپشن چې دی پرهیز ده. پرهیز ډېر زیات مهم دی. تقریبا 80% مریضان ته چې درملنه ورکول کیږي اندغه د پرهیز په واسطه باندې کوم الرجنټونه کوم اساسي عوامل چې په معایناتو کې وپیژندل شو دغه موږ مریض ته هم معرفي کوو که په دې کې خوراکي توکي ورته وي چې دغه فلانه فلانه غذا مه خوره دا ستا په معایناتو کې شامل ده که په دې کې تماس والا نور شیان چې په چاپېریال یا طبیعت کې شتون لري لکه مثلا واښه شو نباتات شو ونې شوې لمر هوا خاورې حشرات کیمیاوي مواد هر څه چې د معایناتو په نتیجه کې مریض د هغې نه موږ پرهیز کوو. او دریم آپشن چې دی په هغه مریضانو کې چې ډېر زیات سویر وي یعنی وخیمې خطرناکې الرژي ډېره شدید وي په هغې کې موږ د امیونوتراپۍ نه کار اخلو یا د واکسین نه استفاده کوو. واکسین د هر الرژن دپاره فرق کوي. کم الرژن چې د دوی په معایناتو کې تشخیص شو د مغې دپاره موږ واکسین انتخابو امیونوتراپي ورته انتخابو. دغه امیونوتراپي چې ده دغه لږ زمانګیري ده لږ وخت غواړي یعنی حد اوسط تقریبا یو کال دپاره دی ولې بعضې داسې مریضان چې درې کالو دپاره هم دوی باید پرهیز وکړي واکسین وکړي. نور موږ ورته سمپټوماتیک تداویان هم شروع کوو تسکین کوونکي تداویان ورته شروع کوو چې په هغې کې استامینې کونه دي نو خو
دا ورته موږ ځواب اخلو. ډاکټر صاحب له دې بحثونه وبخی دا ښکاری چې د حساسیت موضوع چې د ډیره مغلقه موضوع د واحد پریز نه لري او واحده منبع هم نه لري ممکن له بیلابیلو لارو نه انسان حساسیت وجود حساسیت وخی دا چې تداوی هم فرق کوي. په ځینو ځایونو کې ویل کیږي چې یو کلنه متاسو ورته ویل چې ځینې داسې پیښې دي چې ممکن درې کلنه تداوی یا درملنه ولري. په هر حال ډاکټر صاحب ډېره مننه سلامات او سې ډېره ښه مو تشریح کړه. زه فکر کوم د غوریدونکو بسل پسله کې خپل ځواب ترلاسه کړي. عیسا خان ورور پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې پوښتنه راته لیکلې ده او پوښتنه مې همدغه ده چې زه وایي له درېو شیانو سره حساسیت لرم ترخه خوړو سره یا خوشیانو سره او له خاورو دوړو خزلو سره وای دماغ می باندې دای وای چې اته کال کې چې د هیڅ شی بوی نشم احساسولی آیا د درملنې امکانات مشته؟
د غورور ته اول سلامونه او احترامات ورته باندې کوم. د دې په ځواب کې زه باید ویم چې دا باید دوه لارې تعقیب کړي. یوه لارې باید د غوږ پزې ستوني یا د ګوشوګلو متخصص نه باید تعقیب کړي چې دغه پزې صحیح چک شي، چې په دې کې مثلا ډي ان اس ونه لري، یعنی دغه د پوزې اډیکې تراپیا کوبوالې ونه لري، اضافي غوښې ګولیکونه سنزوتونه دغه تکلیفونه ونه لري. او په څنګ کې یوه لارې دا ده چې دوی باید د الرژي یا د حساسیت یو متخصص ته هم تشخیص وشي، ځکه ډیره مشکله ده چې یو انسان خپل دا معلوم کړي چې زه د فلاني الرجن سره زه حساسیت لرم. مثلا یو نفر شوله خوري او دا وی چې زه د شولې سره لرم، دا د طبابت له نظر دا خبره غلطه ده، ځکه هغه شوله چې ده د هغې په ترکیب کې وریجې شته، مېش شته، دی هغې کې مثلا بانجان رومي، پیاز، مالګه، غوړي، اوس دا معلوم نه ده چې دا کم یو دی الرجن ده. په دې خاطر باندې دغه ټکنالوژي ایجاد شوې ده چې هر یو الرجن ځان ته تجرید کړي او بالاخره ناروغ ته ووایي چې ته دغه شي سره ستونزه لري. ضرور نه ده چې اوس مثلا یو نفر صرف د بانجان رومي سره ستونزه ولري او هغه ټوله شوله ونه خوري. نو په کار دا ده چې هغه چې کله خواړه پخول کیږي دغه بانجان رومي یا سره رومي ستونه شي، نو دغه ورور ته دا توصیه کوم چې دا ورشي یو الرژي سنټر ته، هغه د الرژي متخصص ته د ځانګړي معاینات ورته توصیه کوي، هغه اجرا کوي چې دغه الرژن کوم ځای معلوم کړي، د خپل هغه پیسہ به دښمن معلوم کړي چې کوم شی ده چې د دې ایمنی سیستم تحریکوي او دلته انټي باډي تولیدیږي او بالاخره دغه پروسه د حساسیت الرژي مطرح کوي.
بله کور ودان ډاکټر سبي ووریدون کې له سعودي عربستان نه خپل پښتنه را لګلې، دا پښتنه به وورو بیا به تاسو ته خپل سپارښتنه وکړه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مننه آزادی رادیو څخه. زه په سعودي عربستان کې ما د درې کال کې مثلا درې کال وته چې د ما حساسیت ته هیڅ امکان نه لري چې ورک شي، نه پیم دا څه مرض ده، ډېر په مشکل باندې اخته دا سره کوم مرض ده او دوا یې سره کوم کېږي، دوا خرو دوا راکی خود لگی نه را باندې سنن سوی خرو یو سات کوي پس بیا درسو.
ډاکټر صاحب د اوریدونکو پښتنې ډېرې دي، البته چې واتس اپ ته موږ ته را لګلې دي، ډېر ورتوالی هم سره لري. دوه نورې پښتنې هم اورو، بیا به ممکن ځینې پښتنې سره ورتوالی ولري، تاسو به ورته ځوابونه ورکړي.
السلام علیکم، جوړ په خیر ساتمن قرایدا. دغه پسلی موسم پر رسیدو سره زغپله مسره حساسیت لرمه، تبا ستونی دار سینا او وسرا سدا بو ذهنی فشار دا ټول سدا دغه موسم سره ما تخپل را رسیدي، مطلب زه وسرا مشکل لرم، حساسیت وسرا لرم.
السلام علیکم نازر دی اړیو کار کوم کو همکاران ټول ته سلام علیکم. زه اسر الله د هلمن ویل څخه خبر کوم، زما یو ورور دی دوه سکدن چخی لري، دا سورج کی چخی پیدا سوی دی، دغه پاکه د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکي.
کور ودان اوریدونکو چې پښتنې مو مخکې له مخکې راته را لګلې وي پر واتس اپ سربیره په فیسبوک کې هم غاڼه پښتنې راغلي، تاسو کولی شئ چې هم دا اوس سټډیو ته زنګ هم را وهي. ډاکټر صاحب دلته تاسو پښتنې به پورین تندیز و به ډاکټر صاحب دغه پښتنې مو چې واورې د درې پښتنې تقریبا ټول د حساسیت په اړه شکایتونه درلودل، د سعودي عربستان کې کوم مسافر ورو ویل چې درې کال کېږي حساسیت لرم، اما لږ زره وضاحت نه ورکړي چې څه ډول حساسیت لري، خو ویل چې دوا خوري اما ورکیږي نه حساسیت، یا د حساسیت ریښې وینه وچیږي.
دا پوښتنه ماته داسې مبهم غواړي ښه، خو خیر په هر صورت د فصلي حساسیت باره کوم کو بس ډیر وخت فکر کوم چې د غرور چې د عربستان سعودي نه موږ سره اړیکه نیولې وه، تاسو پیغام پرې شو د دې منظور د پوستکي حساسیت فکر کوم ما خوانده چې تنه هغه وکړي تحلیل
ممکن
چې ته د پوستکي زه د غرور ته ما چې د هلته په عربستان سعودي کې بد بختانه هلته الرجیک سنټر نشته، ځکه دا کوم ورونه چې هلته دوی سار لري په واتس اپ کې ما سره هم اړیکې لري، کله کله زه هغوی ته خبرې اورم، شکایت اورم، بیا ورته یو نسخه ولیکم، بیا لاړ شي هلته دواخانو مې والي، بیرته دوا ما ته ښکاره کړي. نو زه اکثرا هغوی ته دا توصیه کوم چې تاسو ورشئ الرجي سنټر ته ورشئ چې د تاسو الرجنتونه معلوم کړي، صحیح تشخیص شي، ځکه دغه کوم دوایان چې دوی استعمالي الته اکثرا چې ما ولید د سیټریزین په نوم باندې د لوریټیدین په نوم باندې د ډیس لوریټیدین په نوم باندې دغه انټیسټامینیکونه هغه ډیر استعمالي د وخانو ته چې ورځي دغه الته ام جی او پاکستانی ډاکټران دی دغه دواګان دي ته ورپی او دا سیمټوماتیک دي تسکین کوون کې دي یعنی دا فقط هغه ساين سیمټوم یا غنښې نښانې آرامایی اغم دغه هر دوای او افلایف لري په بدن کې مثلا چې چیزین چې دا د افلایف شته ما اته څلوي ساته ده مثلا نن شپه دا وخړل تر سبا نه بل سبا شپه باید بل وخړي نو دغه دوای نه کې دوی پرله پسې خوري به دا ډیر ساید افیکټ لري خصوصا دغه انټیسټامینیکونه او سټیرایډونه چې دي نارینه او کې بعضی ستونزې پیدا کوي مثلا وزن زیاتی ډایابټ یا شکر ته ورنږدې کوي هایپرټنشن یا لوړ فشار اته جنسي کمزورتي منځ راځي په خزینه او کوم داسې ستونزې پیدا کوي مثلا هرشوټیزم یا د اضافي ویښتان په بدن کې پیدا کوي ځکه په مخ او په صورت کې خزو ته یا خزینه او ته کدا ستونزه پیدا شي دا به ډیره سخته ده غوته نو زه فکر کوم دوی په هر ځای کې چې دوی باید کوشش وکړي چې هلته الرژیک سنټر پیدا کړي په انټرنیټ کې ریسرچ وکړي هر مملکت الرژیک سنټر لري فکر کوم سعودي خو ډېر پرمختللی هیواد دی اتمن به لري دوی هلته ورشي صحیح هلته د اساسیت ټیسټونه دي وکړي
بله
دا امکانات په هر ځای کې شته کني بیا د یو مهرباني دي وکړي ویزه دي واخلي یا د افغانستان ته راشي یا د هند ته راشي یا د پاکستان ته راشي دغه ملکونو کې خو ماته معلوم دي زه خپل د ان د نېشنل الرجي سنټر ممبرشپ یم د وزارت لپاره مال تخته دي ان ته پرایویټ هم شته دي حکومت هم شته دغه په پاکستان کې هم شته افغانستان کې هم شته دي نو دې خپل غمو خوري د بنیادی تدابیر وکړي
او مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسئ کور ودانې اوریدونکو منتظر د استډیو ته اړیکې نیولې ده دغه دوه اوریدونکو پوښتنه به وروسته جواب کو دا اوریدونکو منتظر نه پریک دوه اړیکې راخلو ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پرګرام اوري
سلامونه لودین سه محترم تاسو د تاسو ډاکټر جوړ په خیر
او ډیر مننه ستړي مشي محمد نبی له بغلان مهرباني
او مننه خوشاله وسې البته مخ دغه تاسو برنامه وقته دغه برنامه تاسو وقته ټول غټوري دي خدغه روغتیا په خپل وخت کې وخت هم دا څه ګټره باندې میږي چې نه ده چې هغه ضرورت مې چې په پوری پوره وسې د ډاکټر له خوانه یو اګای ورکول چې خلکو ته وقت خو لودین سه محترم دغه د مینه موسم کې وخت خو د غزه خپل یعنی د څلور کال سو تقریبا دغه چې رقم د مرز ما باندې راځي د کورونا غونې ده یعنی تقریبا موږ راځي امر لري غونې موږ تاسو ثابت په یعنی د څه لرزه ته به راځي ما باندې نو بیا ډاکټر صاحب تاسو ما مراجعه وکړئ د ویل شي دغه موسمي هغه مرز ته باندې یعنی هر کال د وخت چې رمضان د اخر شي لودي صاحب محترم زد د خبره ډیر ویریږم یا ګورم چې هغه میاس کې اول یا اخر کې بیا دغه چې په دریم لزید تقریبا زو سیرونو نه کم پیشکاری ونه کم یعنی دغه تبلیټوب دغه شان باندې کارم نه کیږي نو دا یو خوشبختي ده چې نو دې څه مختلفه چې څه ما تاسو کول چې ما ته پر وای د کورونا واکسین کو نو دا زما باندې وای زکار می ورما اوس وای خوشبخته ده یو یو کار سوای زه یعنی زکار ما باندې نه راغلی نو البته دا د کورونا واکسین په ځم ګټه ور وشي چې موږ خپل واکسین کو دا سور زبخ کې نو کدا یو ګټه ولري خو کدا وخت افغانستان کې خو دا موسم مرزونه زیات دي خو زه میرا زلو مرمنو کې تقریبا دا ورو ماشه مانو کې نو دا لوی خو زیات لري دی وتا به می خدای شي دا نو ځوانه مې تقریبا په
سلامت اوسئ محمد نبی ورور له بغلان کور مودان سلامت اوسئ ډاکټر صاحب محمد نبی ورور پښتنه درلوده چې په منی کې هر کال دای دا څلور کال کېږي چې ملاریا ته ورته یا کورونا ته ورته ویروس حمله پی کوي بیا ان خبرې تر پچکارې پوری رسیدي چې په افغانستان کې ډېر عام هم دي متاسفانه چې ډاکټر صاحبان هم پر لاندو کې پچکارې ورکې هغه ویروس په وژني څه وایي محمد نبی ورور ته د حساسیت دی او کنه ممکن کوم بل ستونزه وي
محمد نبی ورور ته سلامونه او احترامات ما دې خبرې واورېدې یو ډول الرژي ده د کور الرژي په نوم یادېږي چې هغه دغه د منی موسم کې کله چې هوا لږ څه سړه شي دغه ستونزه پیدا کیږي ځکه دغه هایپر سنسیټیو یا اساس خلک چې دي کله چې الرژي لري د ډېرې کمې سړې هوا سره دوی دا ستونزه لري او دغه مشکلات ورته پیدا کوي اما کله چې وسره طبي دا بیا الرژي نه ده دا هماغه د کامن کولد تقریبا 200 ډوله نزیات ډولونه د ویروسي چې دا اکثرا په دغه یخ موسم کې د کال په اوږدو کې په هر وخت من سره لې شي خو په یخ موسم کې دا ډیر زیات من سره دي د څه په دورې شکل باندې بس یو منطقه نیسي یو کلی نیسي یو کور کې د الف نتریا پر ټول نیسي خو کم خلک چې البته د وی مینی سیستم کمزور دي د باندې ډیر زیات عمله کوي او دوی چې وی چې د کورونا د واکسین وروسته د خوشوي هم د غیلا دا چې خپل د کورونا ویروس سره اغه هم اندغه د کامن کول د خاندان ده د انفلوئنزا ویروس د کامن کول دغه وسونه زیات ډولونه د ویروسونو د کورونا د ټول یو فامیل ده دا اکثرا تاثیر کوي څو چې د انفلوئنزا واکسین وکي هم په دغه نور ډولونو باندې تاثیر کوي البته په ټول تاثیر نه کوي خو په ځینو تاثیر کوي د کورونا هم چې ته واکسین وشي نو هم دا تاثیر کوي اول خو من سنه راځي چې ته من سم راشي ډیر په خفیف توګه باندې دغه زکام یا کامن کولد ور باندې کیږي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سې ډیر مننه مخکې د دو نور اوریدونکو پښتنې به جواب پاتې شولې یو اوریدونکو اسد الله له هلمند د اړیکې نیولې وای دوه لس کلن رور مې دی د څور از کیږي چې ټوخی ورته پیدا شوې دی د دې رور پښتنه دا و چې لامل څه کېدلې سي چې سپارښتنې تاسو ورته لری او بل ویل چې د ستوني درد لرم او تبه لرم او ذهني فشار هم وایراته پیدا کیږي البته دا پښتنې به هم پرې درازې چې یو بل اوریدونکو منتظر پاتې دی ډاکټر صاحب دا به مروخ به بدري وړه پښتنې سره یو ځای کوستلی مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
مننه کوم لودین صاحب سلامونه جوړ په خیر تاسو ډاکټر صاحب محترم ته نبی الله زبلای دا وخت له غزنه پړی کې تیم
ها مهرباني وکړئ زبلای سي
بله مننه ډاکټر صاحب سلام په احترام او پښتنه می همدا د ډاکټر صاحب تقریبا لس پندل سورځ کیږي سی توخی همداسې ډیر د سیستونی ته د توخی نه لرم چې حالت می ستونی درد وکوي یو ډول توخی هغه درد کوي خو دا داسې توخی د ساجی توخی د خو لدې سره سره چې دوا میم کړی دی د وخنون می داسې څنګه څنګه ګولې مولي شربت راخسي دی خو هغه ډاکټر دا چې راته وایي دا عادي توخی د ورسره شکیږي خو ورسره سوی نیم ایا په دې موسم کې چې ښایي یو کس پیدا کړي مثلا لکه ما ته پیدا کړي د دې امکان شته چې دا یو ادي ښایي کدا د سږو تکلیف ته ایا نو لږ چې له جنو دوا سره شوې نه نو باید یو داسې ډاکټر ته مراجعه وکم چې هغه د سږو متخصص چې څنګه ستاسو توصيات به راته سي مهرباني کوي پښتنه
ور ودان ډیره مننه سلامات او صحت کې کوم پښتنه ډیره واځي او ډاکټر صاحب تاسو پښتنه واخیستله جواب درته درکې ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د زابلی صاحب بیا دغه دوه نور پښتنه هم چې مخکې ماول دا هم ورته جواب کوي چې اوریدونکو به جواب پاتې نشي مهرباني فکر کوم زابلی
صاحب خطا شو انلاین خونه ده
زابلی صاحب نه اړ کې پرې شو لا
یو خو مخکې چې تاسو پوښتنه وکړه هغه هم د توخي په باره کې څنګه لرله زابلي صاحب هم لرله زابلي صاحب ته هم احترامات دغه توخی چې ده دغه د بدن یو دفاعي یا محافظوي میکانیزم ده یعنی کله چې په فایسلو سیستم یا تنفسي سیستم کې چې د ستونی او مارینه شروع کیږي تر سږو پرې د سږو په داخل کې چې کوم دغه پایپونه یا نلکی چې موږ ورته برانکاس وایو یا قصبات ورته یا به وړې وړې برانکیول او بل اخره الویولای په نوم یې اسنه دغه ټول ته کله چې دوړه او خاوره یا دوړه خاوره کې شته د سپایس یا مایټونه یا شرات میکروبونه ویروسونه نور د سپردی اجنبی زرات اته د خوړلو په وخت کې د غذایی موادو د سې وړې وړې پرشه دغه کله چې د سیستم ته ور داخل شي نو دغه سیستم تخریشي او د دې تخریش لکبله په دغه ته چې کوم د اعصابو وړې وړې رښتې دي دغه رښتې دماغ ته خبر ورکوي او دماغ فوراً کوم عضلات چې په دغه د سږو شاوخوا ته دي په دغه د سینې قفس شاوخوا ته دي په د نس یا د خېټې یا د بطن کوم عضلات چې دا دې ته امر ورکوي چې دغه خپل تقلص ډېر شدید کی
او اماغه شدید تقلص په وجه باندې دغه هوا چې په داخل د سو کې ده ډیر په شدت سره خارجيږي چې دته موږ دوکې ویو چې د دې د خارجي دو په ترس کې دغه اضافي مواد میکروبونه هر څه چې کوم مضر شیان چې سږو ته یا تنفسي سیستم ته داخل شوي دا ټول خارجيږي. یعنی دا یو محافظوي یا دفاعي میکانیزم ده. اما کله چې ټوخی ډیر زیات شي نو بیا خامخا ډاکټر سره باید مشوره وشي، ځکه هغه بیا ستونزمن ده، هغه بیا خپله مریض ته تکلیف پېښوي، مریض خوب نشي کولی، کار نشي کولی. نو دغه ورور چې دا خپل مشکل موږ ته وویل، دا زابلي صاحب کوم ټوخی چې درې ورځې یا نهایت پنځه ورځې، نو دا اکثرا هماغه تامینفول په وجه باندې من سره ځي یا د زکام. اما کچته توخه ډیر زیات دوامدار شو نو به تاسمن الرجیک کف دی. الرجیک کف دی یعنی هغه توخه دی چې د اساسیت په وجه باندې مل کوي، خصوصا چې په دې موسم کې من سره شي چې دا د پسرلي موسم چې دا د بوټو د غوړېدو، د ګلانو، د ونو د غوړېدو موسم ده، نو دا به خامخا مغه الرجیک کف ته یا هغه توخه دی چې د اساسیت په وجه باندې من سره زی. او دا مغه د بوټو د پاسه چې کوم ګرده ده یا دوړه ده چې ما تاسو ته مخکې وضاحت درکړي چې د پولین په نوم باندې دي، زابلی صاحب باید خپل یو ټیسټ وکړي، یو الرژي سنټر ته ورشي، وګوري چې دا الرژي یا حساسیت لري که نه لري. نو هغه په ټیسټ کې هر څه ورته واضح کیږي، الرژنټونه معلوم. نو بیا که چېرته واقعا دا د پولین سره ستونزه لري، نو هغه وقایوي تدابیر یا د مخنیوي په خاطر چې کوم تدابیر دي هغه باید ونیسي. مثلا په کومه خونه کې یا کومه کوټه کې چې دی ویده کیږي، د هغې کړکۍ که چیرته د باغچې خواته وي دغه کړکۍ دې بنده کړي، د شپې د خونه د کړکۍ دروازې دې بندې ساتي، شین باغ ته، مزرې ته، چمن ته د ډېر نه ورځي، تماس ورسره نه نیسي. نو دغه وقایوي تدابیر بیا ورته ډېر زیات ګټور تمامېږي چې بیا دا بار بار تکرار نه شي.
بله، او د ورتک پر مهال دغه شنو ځایونو ته چې ورسره حساسیت لري د ماسک کارول څنګه ډاکټر صاحب دا هم وقایه کولای شي؟
ماسک ډېر زیات، ماسک تقریبا شپږ اویا فیصد وقایوي رول لري.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب و حساسیتونه چې لري، یعنی دا ستنې چې دا اوریدونکې زابلای صاحب یا نور اوریدونکې چې حساسیت لري دا ستنې چې بيخي شنو ځایونو ته، پارکونو ته، باغونو ته لتاګه ډاډه وو کې خده چې لارسي طبیعت منظره وو کې، اما کچیرته پویږي چې حساسیت لري خده چې ماسک وتړي د لپاره به مسؤل پاتې سي. کور مودان ډاکټر صاحب، د دې بل اوریدونکې پوښتنه هم وا د دولس کرن رور پاړه باندې پوښتنه کړې وه، او بل رور بیا ویلي وو چې د ستونی درد او د سینې درد او زمن کې د ذهني فشار یادونه هم کړې وه، آیا حساسیت د ذهني فشار یا ډیپریشن باعث هم کېدلی سي؟
البته، ځکه چې خپل حساسیت په وجه باندې هر برخه کې چې حساسیت الرژي کاغه په تنفسي سیستم کې، کاغه په پوستکي کې، کاغه په سترګو کې، کاغه د خوړو سره په هضمي سیستم کې، یعنی چې موږ ته فود الرژي ویو، نو دا د حساسیت په وجه باندې هلته التهاب منترځي، انفلامیشن منترځي. د التهاب په وجه باندې ټول بدن مثلا ناقراره کیږي، خصوصا مریض ته کسالات، بېخوبي، دغه توانایي د کار کولو کمیږي.
ښه ډاکټر صاحب، هغه بل ورور ته چې وایي ورور ته مې ټوخی پیدا سوی، فکر کوم همدا سپارښتنه به وي چې که چیرته ټوخی له درې ورځونه یا پنځه ورځونه زیات دوام کوي، ښه ده چې یو چیرته ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي او کم تر کمه خپل یو ټیسټ یا معاینه وکړي.
دی باید کوشش وکړي چې یو متخصص ته مراجعه وکړي، او که چیرته هلته ډاکټر نه وي بیا دې یو دواخانې ته لاړ شي. دغه فارماسټان چې دي دا هم د مونږ یو مسلک غړي دي، دوی هم پوهېږي یو انټیستامینیک کې روالي دغه انټیستامینیک نه دې استفاده وکړي، او یو درې څلور ورځې دې استراحت وکړي، زیات زیات مایعات واخلي، خصوصا ګرم مایعات واخلي. دغه ګرم مایعات لکه مثلا چای شو، شیرچای، یخنی، ښوروا، دغه شیان ډېر استفاده کوي. په دغه موده کې دې سپایسي فوډ یا د مساله دار خواړه دې نه خوري، یخې اوبه دې نه څښي، یخ هوا ته نه ګرځي، د دوړې خاورې نه د ځان لرې وساتي، دغه تدابیر دې ونیسي او استراحت دې وکړي، نو انشاءالله شفا به.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې. یو بل اوریدونکي داوود افغان پر فیسبوک باندې راته پوښتنه لیکلې، وایي ډاکټر صاحب مې پوښتنه دا ده چې زه الرژي واکسین مې شروع کړی دی، په اونۍ کې یو ځل کوم، او راته ویلي دي چې د یو کال لپاره به په اونۍ کې هر ورځ دغه واکسین کوي، وایي دغه پروسه څنګه د ګټې څومره ده که ډاکټر صاحب ورته سپارښتنه وایي راته وکړي.
په هکله ما مخکې معلومات هم درکړو چې دغه د ایمیونوتراپي یا د واکسین موده چې ده لږ طویل المده ده، یعنی زمانگیری در اغا حد اوسط یو کال در اتا بعد نروغان چه دی زیاد وخیم یا شدید الارژی لری تر دریو کالو پری در مزید. او البته زین هوادوال منگا نکسی توسیلی دی کلا کلا در وقت و موده تغار نکدی و اغا خپل درمالن پا نمگری توگه پیدی، اما غلی چه بیاد بارا ریلپس پیدی
مشکل پیدا کی. پوښتنه به هم واورو چې موږ ته مخکې مخکې را ثبت کړی ده.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته همدا شان قدرمنو ته سلامونه په نیک ساعت کې تقدیموم. فیصل مومن د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ څخه، دا چې په ننګرهار کې د پسرلي موسم پر رسېدو دی، نو ګڼ شمېر تنفسي ناروغیګانې رامنځته شوې دي. د ټوخي او د ستوني څخه زیاتره مریضان شکایت کوي. کم خواړه په کار دی چې په دغه وخت کې استعمال شي، نو او درمل څه دي ښه اغیزه ولري؟ نو ډیری خلک د دغې ناروغ تنفسي ناروغۍ ونه په دې موسم کې شکایت کوي. مهرباني که ډاکټر صاحب موږ ته معلومات په دې اړه باندې راکړي.
او کور ودان ډاکټر صاحب، تاسو مخکې ورته لنډه اشاره هم درلودله چې ګرم خواړه، خوروا او ورته نور خوراکي نسخه موړاندې کړلې، دغه اوریدونکو ته چې وای په ننګرهار کې دا ډول ناروغي زیاتې سوي دي، څه وایي؟ او د پرهیز په برخه کې په مجموع کې د خوړو او څښو په اړه باندې هغه اوریدونکو چې په دې موسم کې حساسیتونه لري، مجموع کې څه سپارښتنه ورته لري؟ مهرباني.
یو خو باید دوی کوشش وکړي چې دغه وقایوي تدابیر یا مخنیوونکي تدابیر ته باید یو څه پاملرنه وکړي. هغه دا ده چې کوم خلک چې په هر ځای کې چې کار کوي، خصوصا د غریب کار خلک، څوک چې بزګران دي، دهقانان دي، باغبانان دي، نو دوی د محل کار نه چې راځي، که چېرته امکانات لري دوی د کوشش وکړي په دغه وخت کې د دوړه او خاوره مې هغه کومه دوړه چې د بوټو د پاسه ده چې پولین په نوم بنیادېږي، دا هم د دوی په بدن باندې نښلي. نو که چېرته دوی امکانات ولري او حمام وکړي، دا به ډېره بهتره وي. او یو اسانه طریقه یې همغه اودس ده، ځکه دغه کوم دست مایټس یا مایټونه یا د هغه شرات چې په خاورو کې دي، په یو ګرام خاوره کې تقریبا د زرو پښمه باندې دسمایت سیات خاورې شرات پکې دي. دغه سیدا پولین دغه ټوله د بدن په دغه لوسو برخو کې چې کینی، دغه د اودس په واسطه باندې هم ورکیږي. او بل کم خلک چې سنسیټیو دي، اساس دي، یعنی نارمل خلک نه، دوی چې کله دغه نښې نښانې په بدن کې احساسوي، نو دغه وخت کې کوشش باید وکړي چې کم اساسیت زه خواړه چې دي، یعنی کوم خوړو کې چې دغه وچ مرچک او مساله ډیر زیات کاریږي، چې موږ ورته سپایسي فوډ وایو، د دې د خوړو نه ډډه وکړي. او دغه اوشن فوډ چې ورته وي یا سمندري خواړه په افغانستان کې، خو البته سیر د مایان یا کبان مروج دي، البته دا نارمل خلکو ته نه وایم، دا خلکو ته چې دوی اساس دوی په خپل بدن کې اساسیت تجربه کړی ده، دغه وخت کې د دې نه هم استفاده ونه کړي. او اندرنګ زړی یا خستجات، خصوصا د مونپلی د دلمرپرس زړی زنګوزی، دغه هم ډیر اساسیت زادي. البته بیا هم زبیدا یا دوا شمه چې نارمل خلکو ته نه، کوم خلک چې الرژي لري دغه سه خوړو د خوړو نه هم باید ډډه وکړي. او کم شنو زوی ته چې دوزی محل کار ته چې کوم ځای چې دوړ او خاوره ده، دلته باید د ماسک نه استفاده وکړي. تاسو مخکې ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه، ماسک دې د ډیر زیات رول لري، تقریبا 80% دوی ته وقایه ورکول شي. نو د ګرمو مایعاتو نه باید ډیر استفاده وکړو، کوشش وکړو چې مایعات خپلو کچه لږ لوړه کړو، خصوصا ګرم مایعات لکه دا چیشو، یخنی شو، شیرچای شو، سوپ شو، دا شند ډیر وخوري چې دو بدن هم قوي وساتي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. د خبرونه هم تقریبا د پای شی بوت نږدې شوی یو 15 دقیقې شاوخوا لرو بیا به د بحث هم سره راټولو. د درې نور اوریدونکو پښتنې به جواب پاتې دي. د پښتنې سره اورو درې سره بیا به ورته ډاکټر صاحب تاسو جواب ورکړي، بیا به کرا کرا بحث هم پات سره رسو.
السلام علیکم ډاکټر صاحب محترمه، جوړې بخیر خیرت ده ډاکټر صاحب محترمه. زما خو وښنه وخت داسې مرسته وی چې ستونه مې خارش ډېر لري او پوزه مې سره ډېره سوځي لکه مرچک چې ورکې واچي. ستونه مې ورسره خارش لري او پرنجېږم ور زیات ورسره او ټوخی مې هم ورسره وي وخت نه وخت، ځینې هر وخت نه وي او ځینې وخت کې چې ګرد مې وي یا د سپری بوی یا تر بوی وي نو دغه مې بیا خراب وي. نو دې په اړه معلومات راکړه ډاکټر صاحب چې دا څه وجه ده، د دوا علاج ورته وښایه ډاکټر صاحب او چې لرجه مې دا او که څه مشکل لده.
السلام علیکم، نظر نیازیم د خوست ولایت نه. زما ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده، زه خپل د الرجي لرم، هر وخت دایمي لرم، یو داسې نه چې صرف په پسرلي کې لرم، پوزه مې به مثال سترګونه مې اوښکې راځي او داسې ترنج ډېر زیات لرم، ډېر زیات ورسره په تکلیف یم. بېخي ان چې که په ګرمو اوبو وي یا په سړو اوبو وي چې ما خو مینځم او داس وکم نو بس ډایرکټ ترنجېږم، ډېر زیات ورسره په تکلیف یم ډاکټر صاحب، نه ته پوزه ما داسې په دي څه ورسره وکم.
السلام علیکم، انوار یم د پکتیا ولایت لڅمکنۍ ولسوالۍ څخه تاسو ته د غږیز پیغام پرېږدم. زه یو ستونزه لرم، حساسیت هم لرم او د حساسیت تر څنګ تقریبا د کورونا په اول څپو کې هیڅ پوه شوی نه یم چې ایا به ما به کورونا تېره کړې وي او که نه، ولې په سپوږمو هیڅ ډول بوی درې کوله کېږي چې نه احساسوم، هیڅ ډول بوی نه احساسوم. دا څه علت دی، ایا علاج شونی دی او که نه؟
السلام علیکم، نمشایم د خوست ولایت د زمیدان ولسوالۍ څخه. کور ولا مې دی، د خپل کور ولا مې دی، هغې د پوزې نه همیشه اوبه بهېږي. مونږ ډېر د الرجي ګولۍ استعمال کړې لکه اویل ګولۍ وي، فریټون دي، داسې نورې نورې د پوزې د اوبو بهولو د الرجي دپاره، خو هېڅ نتیجه یې ویر نه کړله. هیله ده چې په دې اخله راته په د خپل واټساپ نه راته دوا پرې دوا په نن خپرونه کې.
ښه ډاکټر صاحب، دا د څلور اوریدونکو پوښتنې وې چې درلودې، البته بیا هم پکې ورته والی ډېر وو. تاسو اتمان اوریدلی، مهرباني وکړئ د اوریدونکو ته څه وایې؟
دوی ته به داسې یو عمومي تشریحات ورکړم چې دغه د څلور وړو ورونو ځوابونه پکې شامل دي. اول خو کوم خلک چې الرژیک رینایټس لري یا د پوزې الرژي لري، دغه ناروغان اکثرا دوی پزه بهیږي، پزه بهیږي و سره سترګې مو سره خارښ بهیږي، پزه او د سترګو چار چاپیر یو قسم ته سوروالی پړسوب هم موجود دي، او کله چې دغه د پزه کنجشن یا احتقان منځته راشي نو دغه وخت کې پزه بندوالی منځته راشي، بیا هغه فرازات چې کوم په پزه باندې راوځي هغه په پزه نه راوځي، هغه ستوني ته ورکوزیږي او هلته ستوني کې هم التهاب منځته راوړي، اکثرا یو تانسلایټس فرنجایټس منځته راوړي. نو که چېرته دغه موضوع په متکرر توګه داسې د کال په اوږدو کې څو ځلې منځته راغلي یا مثلا یو اوږده تاریخچه یا مزمنه تاریخچه ولري، په څنګ کې یو فامیلي تاریخچه ولري، یعنی مور او پلار والدین هم دا ستونزه ولري، نو دوی ته پکار ده چې دې بنیادی تداوی وکړي. بنیادی تداوی هماغه ده چې دا باید تشخیص شي، د دې اساسیت ځانګړي چې ستونزه باید اجرا شي، د هغې نه وروسته بیا د دې منظمه درملنه په دوا پرهیز او ایمونوتراپي باندې چې باید دوی بنیادی تداوی وشي. دغه ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم چې دی په ټولو انسانانو کې دا دنده لري، وظیفه لري چې بدن ته چې کوم تهدیدات یا خطر متوجه دي د هغې په مقابل کې دا دفاع وکړي، مثلا میکروبونه، انتانات، بدن باندې حمله کوي، دغه دفاعي سیستم دند لري چې د دې په مقابل کې دفاع وکړي. دفاعي سیستم انټي باډي جوړي یا فوز جوړي چې آی جی په نوم یادیږي. دا ورزي هغه انتانات یا میکروبونه چې په کم ځای کې هغه دفاع کوي. اما په کم خلکو کې چې الرژي لري فوق اساس کې د دوی په ایمنی سیستم کې دوه ستونزې منځ راځي. یو دا چې عکس العمل په چاپیریال کې د ځینو شیانو په مقابل کې ډېر زیات افراطي، مثلا یو نارمل انسان د غومبسه یا مچۍ یا ډمبره چې ورته ځینې پښتانه وي په یو قسمت کې وچی چې د یو سکې په اندازه باندې هلته پر سوبو درد و خارښ منځ راځي. اما کوم خلک چې الرژي لري فوق اساسي یا هایپر سنسیټیو دي، دغه عکس العمل چې ډېر زیات قوي افراطي جنرالایز کیږي. مثلا مچۍ یا ډمبرې په لاس باندې وچی شي اما ټول بدن د لړمو نه د خارښ نه ډک شي. بل ستونزه په دې سیستم کې دا ده چې دغه سیستم په چاپیریال کې ځینې شیان ورته دښمن ښکاري، بیګانه ښکاري، خطرناک ښکاري، حالانکه هغه هیڅ کوم خطر بدن ته نه لري. مثلا غذایی مواد، خواړه، مثلا یو شخص د اګی په مقابل کې لري، د مایی په مقابل کې لري، د ممپلی په مقابل کې لري. ممپلی هګۍ دا خو د بدن لپاره اړین دي، دا کم ضرر خو نه لري بلکې فایده لري. اما دلته په ایمنی سیستم کې یا دفاعي سیستم کې ستونزه موجوده چې دا هر څه ته د دښمن په سترګه باندې ګوري. نو موږ دغه دوه ستونزې چې په ایمنی سیستم کې دا اصلاح کوو او دا په الرژي سنتر کې دا اصلاح کوي، دا د الرژي متخصص اصلاح کولی شي. یو دغه افراطي عکس العمل، بل دغه غلط فهمي چې هر شي ته د دښمن په سترګه باندې ګوري. نو بل موضوع هغه یو ورور وی چې ما چې کله کورونا تیر کړم، کورونا نه وروسته دغه بویایي حس مې ختم شوی ده یا کم شوی ده. ځینې انتانات یا ځینې میکروبي ناروغي دي، دا په هماغه یو سیستم کې چې کله واقع شي هغه سیستم تخریبي ویجاړي. مثلا کورونا ځینې شکلونه یو چې اته یو رینایټس به من سره ورو، یو د پزې التهاب به من سره ورو. نو هغه التهاب به دومره شدید وو، هغه د اعصابو رښتې چې په د پزې کې دي او د بوی د احساسولو مسولیت لري، د هغه عصبي رښتو څوکې د دغه کورونا وایرس په واسطه باندې به دا تخریب دي. دا به تخریب دي بل اخره کله چې هلته هغه عصبي رښتې تخریب شوي ویجاړ شوي، هلته کې شتون ونه لري، نو بوی به د څه په واسطه باندې شي. او دې ورور ته زه دا زیری ورکوم چې دغه عصبي رشته په هر څلوېښت ساعتو کې، نه پوهېږم چې دقیق ارقام ما ته نه دي معلوم، چې څو مایکرونه دا نشونما کوي. دا په وخت زمان سره، په مرور زمان سره دا نشونما کوي. بالاخره دغه تکلیف دې ښه کېږي، خو دې د یو کار وکړي. یو باید خپل پزه باید پرې نه دي چې دا التهاب پیدا کړي دوباره. هم باید الرژي متخصص نه خپل درملنه مخته بوجي، هم باید یو غوږ پزیسونی یا د ګوشوګلو متخصص د څارنې لاندې چې هلته پزه کې بعض نور شیان التهاب منځ راوړي، مثلا پولیپونه، اضافي غوښې، نور څه ستونزې دلته موجود نه دي. دغه ما توصیه ده ورته.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې، خیر اوسې. پښتنې مورته ډېرې ښې ځواب کړې په دې لچې دغه اوریدونکو او زموږ نور اوریدونکو چې دا مهال راډیو اوري، دغه پښتني اندېښنې چې درلودې هغه رفسوي. باید وایم چې ازادي راډیو اوس څلوروي ساعته خپرونه لري. د صحت خپرونه چې د یکشنبه په ورځ د ماښام لوو د ماښام تر اتو بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکرار یې په همدې شپه دوه ځله او سبا د ورځې په ترڅ کې هم اورېدلی شي. ډاکټر صاحب، دغه حساسیت چې یو ډول پکې ډېر عام دی، هغه ټوخی او دغه راز د پوزې بهیدل دی په موسمونه کې، یا خصوصا په پسرلي کې چې ګلان غوړېږي، ونې غوړېږي، دغه حساسیت چې ډېر عام دی، ویروسي بڼه هم لري، ساری دی، یعنی نور ته هم انتقالیږي او کنه سرایت لکه نور ویروسونه غوندې امکان نه لري؟
خپل دغه فصلي حساسیت یا دغه الرژیک رینایټس یا سیزنل الرژي، دا چې دا یو الرژي ده، دا د ایمیون سیستم ستونزه ده. دا کوم میکروب نه ده، کوم وایرس نه ده چې چاته سرایت وکړي. دا مخکې ما تاسو وضاحت درکې چې یا په ارثي توګه د والدین انتقال کوي یا په کسبي شکل وروسته د امتحاناتو نه یا په یو ککړ یا نامساعد محیط زیست کې چاته د هوا ککړتیا موجودي ده من سره ځي. اما کامن کول یا فارسی کې چې ورته سرماخوردګي وایي یا زکام چې دی هغه بیا وایرس ده، هغه میکروب ده، هغه د دوه سوونه ډولونه زیات ډولونه لري، هغه بیا ساري ده یو نه بل ته سرایت کوي. هغې او د دې ترمنځ توپیر څه ده؟ تشخیص تفریقي یا ډیفرنشیل ډایګنوزیس څه ده؟ دا ده چې په کامن کول کې یعنې په هغه ساري شکل کې تبه موجودي. کله چې یو شخص پوهېږي چې زه هم تبه لرم، هم پزه مې جاري ده، هم پرنجېږم، هم د سترګو نه مې اوښکې ځي، یا مثلا کله کله ډېر پرمختللی چې ټوخی او د اسما برانشیل یا د اسما په شکل نښې نښانې هم پکې لیدل کېږي، لکه مثلا د سینې خورخوراست یا د سینې تنګوالی، د سا لنډوالی. نو هغه شکل چې تبه پکې نه وي هغه ساري نه ده، اما کوم شکل چې تبه پکې وي نو هغه شخص ته پکار دا ده چې ځان لږ کارنټین کړي، حتی په خپل کورنۍ کې د کورنۍ د نورو غړو نه ځان لږ داسې تجرید کړي، یو خپله خونه، خپله کوټه، خپل هغه څښاک، خپل هغه شخصي وسایل لکه مثلا ګیلاس او قاشوق او ریپاک او داسې نور شیان دا باید جدا کړي د خپل همکاران نه، د خپل کور غړو نورو نه باید ځان داسې لږ جدا وساتي. هغه کامن کول چې ده درې ورځې دوام کوي، که چېرته اختلاطي شي نو بیا نه ورځې دوام کوي، الا نه ورځې به خپله مریض ته کېږي، دغه استراحت وکړي، مطالعه دې نه کوي، لاهل کار نه دی، رسخت والي مایات زیات اخلي، مایات پکې ډېر زیات مهم دي.
بله ډاکټر صاحب، کور مودان سلامت اوسې، بحث راټولو. فقط وروستی کې غواړم دا وپوښتم چې په افغانستان کې تاسو یادونه وکړه چې د الرژي د یا حساسیت د درملنې امکانات شته، د تشخیص امکانات د ولایتونو په کچه کې وکتل سي، آیا د هر ولایت په مرکز کې د الرژي د تشخیص امکانات شته او کنه ولسوالیو کې هم کلینیکونو کې هم دغه الرژي تشخیص کېدلی شي؟
البته خوشبختانه دغه کومه پرمختللې ټکنالوژي چې نن سبا په نړۍ کې ده، په افغانستان کې هم د خصوصي تشبس او د تجارانو په مرسته باندې دلته افغانستان ته هم راغلي ده، دغه امکانات مونږ سره شته دي. زه خو د ولایتونو داسې خاص خبر نه یم، خو دلته په مرکز کې کله دغه ټکنالوژي شته دي او د دې تشخیص کېږي. خوشبختانه هماغه د جنوبي کوریا نه چې کوم ټکنالوژي مونږ راوړې ده، په هغې باندې تقریبا مونږ درې پکیج لرو، په هر پکیج کې شپېته شپېته ټیسټ دي، په دې کې د تنفسي ناروغي، د تنفسي سیستم د حساسیتونو یا د سا ایستلو د سیستم حساسیتونو، لکه دوامداره نزله او زکام، دوامداره ټوخی، ساه بندي، د دې تشخیص هم پکې کېږي. د خوړو سره چې څوک الرژي لري، چې مونږ ورته فوډ الرژي وایو، د هغې دپاره هم یو پکې شته. ټول هغه مروج خواړه چې په نړۍ کې دي او د مونږ په هیواد کې دي او خلک خوړونه استفاده کوي، د دې ټولو الرژنتونو مصادرات دغه پکیج کې شامل دي. همدارنګه د پوستکي ناروغي او الرژي څوک لري، څوک چې د سترګو الرژي لري، د دې ټولو تشخیص کیږي.
بله کور مو ودان ډاکټر صاحب، سلامات او سې ډېر ډېر مننه. زمونږ د خبرونې وخت هم پای ته ورسېد. یو ځل بیا ل خپل میلمه د حساسیت یا الرژي له متخصص ډاکټر حلیم آریان ډېر ډېر مننه، او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیوله او خپلې پوښتنې مو مطرح کړې. تر بیا مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.